د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی موافقه کړې چې د سنا مجلس د استخباراتو د جرګې په غونډه کې حاضر شي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دی او د ټولنیزو رسنیو په خلاف د پاکستاني چارواکو اقداماتو د بشري حقوق مدافعین اندېښمن کړي دي د اف بی آی برطرفه شوي رئیس جیمز کومی موافقه کړې چې د سنا مجلس د استخباراتو د جرګې په ځانګړې غونډه کې حاضر شي او په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او مداخلو په اړه ګواهي ورکړي د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو جرګګۍ ویل چې کومي موافقه کړې چې په یوې آزاد اجتماعي غونډه کې د غړو پښتنو ته په دې ارتباط ځوابونه ورکړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته په یو درې ورځني سفر تللی دی هغه به د خپل سفر په جریان کې د سعودي د شاهي خاندان د شهزادګانو او یو شمېر اسلامي ملکونو له مشرانو سره وګوري او توقع کیږي چې له سعودي عربستان سره به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو موافقه لاسلیک کړي د جمهور رئیس په توګه خارج ته د سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ټرمپ دا سفر د امریکا د یو برحاله جمهور رئیس لپاره یو فوق العاده بسابقه سفر ګڼل کیږي سعودي عربستان له ډېرې مودې نه د امریکا سره په نظامي برخه کې او هم د انرژۍ په برخه کې ژورې اړیکې لري ټرمپ سعودي عربستان او اروپا ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په کور کې له څو خواوونه د مخ په زیاتېدونکو سکینډلونو او رسوایګانو سره مخامخ شوی او شاید چې سعودي ته د سفر یو هدف دی چې امریکایان قانع کړي چې دی په نړیواله کچه د اسلامي رادیکالو ډلو سره د مبارزې لپاره مشري په غاړه لري خو د منځني ختیځ د چارو څېړونکي فکر کوي چې ټرمپ په سیمه کې د ایران په ضد د همفکرو انډیوالانو د یو ګډ ائتلاف د جوړولو نیت کړی دی او دا هغه څه دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي غواړي ځکه چې دغه هیوادونه د خپلې بقا لپاره داعش په نسبت ایران ډېر زیات خطرناک ګڼي او ریاست دا سفر پر غوږ باندې د ایران د وهلو لپاره یو غټ سمبولیکي اهمیت لري مشهور امریکایي سندرغاړی ټابي کیت هم د ټرمپ سره ملګری دی چې په ریاست کې به کنسرت ورکوي په ایران کې د جمعې په شپه ناوخته د جمهوري ریاست انتخابات پای ته ورسېدل که څه هم چې جمهور رئیس حسن روحاني دا ځای د مخالفانو له غټ چیلنج سره مخامخ وو خو ګمان کیږي چې وبې ګټي له 1409 هجري شمسي کال نه وروسته چې د جمهوري ریاست انتخابات شوي دي ټولې برحالو جمهور رئیسانو ګټلې دي په ټول هیواد کې د رایه چولو 6000 مرکزونه پرانیستل شوي او 950 میلیون نه زیاتو ایرانیانو پکې د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه واچولې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر په عراق او سوریه کې د داعش په ضد عملیات چټک کیږي میټس د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په جنگ کې په اصطلاح تکتیکي بدلون راغلی او زیاته یې کړه چې امریکایي قواوو به وسلو نیول شوو ځایونو د داعشیانو د شړلو په ځای ټوله توجه په خپلو مرکزونو کې د هغه په وینا د دښمن د محاصره کولو او د لمنځه وړلو په لورې کوي د برازیل لوی څارنوال دغه هیواد جمهور رئیس میچل ټیمر پر رشوت خورۍ او د عدالت او انصاف په مخالفت تورن کړی لوی څارنوال د جمعې په ورځ په ستره محکمه کې د جمهور رئیس په خلاف رسمن قانوني دعوا دایر کړه ویل کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی په باب له روسانو سره غږېدلی او هغوی ته دا خبره کړې وه چې کومی د نوموړي په وینا یو احمق او پاګل شخص دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې ټرمپ په روانه میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف او په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سره د ملاقات په وخت دغه خبره کړې وه متحده ایالاتو او سعودي عربستان په ګډه د لبنان د حزب الله شیعه ډلې یو لوړ پوړی مشر هاشم سیف الدین او د مصر د سینا په ټاپو کې د اسلامي دولت یو مشر محمد علي ساوي د نړیوال تروریزم په لیست کې شامل کړي دي او بندیزونه پرې لګولي دي. محمد علي ساوي چې د ابو اسامه المصري په نوم شهرت لري په سینا کې د داعش د انصار بیت المقدس څنګه مشر دی او د فرانسې نوی جمهور رئیس د افریقایي هیواد مالی ته په سفر تللی دی. دا د سات خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سره نږدې د ډیورن د کرښې په اردو کې په پردو دوو کلي کې په ملکیت باندې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو دوې اونۍ وړاندې جګړې وروسته لا هم دا ستونزه نه ده هواره سوې او د چمن سپین بولدک سرحد تړلې دی. وړمه ورځ افغان او پاکستاني چارواکو درېیمه غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسېدله. پام کړئ په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د چمن سپین بولدک سره نږدې د پیښې شوې سرحدي لانجې د هوارولو لپاره د دریم ځل لپاره خبرې هم بې پایلو پای ته رسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان له اړخه د پلاوي مشري د دفاع وزارت اپراسیون د ریاست یو مرستیال ډګروال امیر محمد کوله او د پاکستان له اړخه دغه هیواد د پوځ درې جنرالانو په خبرو کې ګډون درلود. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د دریمې غونډې خبرې ځکه بې پایلو پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري د هغو درې کلو سره د سرحد په نښه کولو ټینګار کوو چې د مې د میاشتې په 15مه ورځ د ملکیت په سر د دواړو هیوادو سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته ویلي چې دا درې سرحدي کلي د کرښې په افغان اړخ کې پراته دي، نو ځکه په دې برخه کې د سرحد نښه کولو ته اړتیا نشته. دفاع وزارت وایي چې د دواړو هیوادو پوځي چارواکي د نورو سره مشورو لپاره خپل مرکزونو ته ستانه شوي، خو دواړه خواوې لا هم د اوربند په دوام باندې موافق دي. تر اوسه پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی خودره، خو پاکستان پاوس اول مورس په بیان کې د لوکمان او جهانگیر د کلو په سر د افغانستان اېدا نه ده منلي او ویلي چې دغه هیواد پاوس بل دغه کلو په شان شي. د مې د میاشتې په 15مه د چمن سپین بولدک سرحد سره نږدې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت سخت جګړه ونښته چې کله د پاکستان سرشمیرني مامورین د لوکمان او جهانگیر کلو ته د سرشمیرني لپاره د نوټلو هڅه وکړه. په دې نښته کې د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکونو د منسوبینو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. د جګړې له پیل څخه پاکستان په دغه سیمه کې افغانستان سره خپل سرحد تړلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې پاکستان د افغانستان روانو حالاتو ته په کتنې غواړي چې په دغه هیواد د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره خپل فشارونه زیات او دا هیواد د دې هدف ته د رسېدو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافیه وایي چې پاکستان چمتو نه دی چې دا مسله پرېږدي او د همدې له امله یې د سرحد په اوږدو کې په دې وروستیو کلونو کې تحرکات زیات کړي.
خبره دا ده چې افغانستان ته لازم ده چې کدا منی کنه منی په دې سرحداتو باندې باید خبرې وکړي. که ډیورنډ لاین نه وای هم پاکستان جوړ شوی وای افغانستان مکلف و خپل سرحدات یا سرحدي سیمې د پاکستان سره معلومې کړي او هغه پرې خبرې وکړي، قرارداد وکړي او نوي تړونونه امضا کړي چې کوم یو د دوی لاین دی او یو نړیوالې موافقې ته ورسېږي. په دې کې نړیوال هیاتونه هم راځي او که دا مشکل دوی فکر کوي چې پاکستان یې موږ سره پرې نه غږېږي یا نه غواړي نه هلوي، نو باید عدالت نړیوالې محکمې ته افغانستان
خغله سافیوی چې افغانستان کولی شي د خپل تاریخي اسناد پر وړاندې د عدالت نړیوالې محکمې او یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وغواړي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې جمهوریت غنی د کورنیو فشارونو له امله په دې مسله خبرو ته چمتو نه دي او د همدې له امله د ستونزې هم داسې پاتې ده. خغله سیدی ویل خغله غنی غوښتل چې په دې مسله خبرې وکړي، خو ځینې لاسونه لکه خغله کرزی او د کندهار کمانډر راځي داسې ګڼي چې که چیرې ښاغلی غني په سرشمېرنه کې ناتو کې نو دا د ډیورنډ د پېژندلو په معنا ده. پاکستان له وړاندې ویلي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ رسمي کرښه ده او په دې مسله اصلا خبرو ته اړتیا نشته، ځکه چې د پاکستان په وینا په دې هکله بحثونه لا پخوا پای ته رسېدلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په
داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل بین المللي سفر لپاره تیاری نیسي، د نیغ په نیغه هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی باندې فشار راوړی و چې د پخواني همکار د تحقیقاتو دوسیه دې وتړي، او په داسې حال کې د یو خاص وکیل په ضرورت انتقاد کوي چې د ده د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي دسیسې په باره کې تحقیق وکړي، او روسیې کوشش کاوه چې د تیر کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس وان مانوئل سانتوس سره په مطبوعاتي کنفرانس کې ولاړو، او خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومینا غوښتي وو چې د برطرفه شوي ملي امنیت د مشاور مایکل فلین د تحقیقاتو دوسیه وتړي. جمهور رئیس په ځواب کې منفي ځواب ورکړه او وی ویلې بله پوښتنه. ټرمپ دا هم ویلې په داسې حال کې چې د یو خاص وکیل مقررې ته احترام لري چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات وکړي، او دی انکار وکړي هیڅ داسې څه نشته چې د هغې په باره کې تحقیق وشي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There was no collusion. And everybody, even my enemies, have said there is no collusion. So we want to get back and keep on the track that we're on, because the track that we're on is record setting.
د سیسانه وا او هر څوک حتی زما دشمنان ویلې د سیسانه وا موجوده، ځکه نو موږ غواړو چې بیرته یې ترلاسه کړو او دوام ورته ورکړو، ځکه موږ په سمه لار یو چې موږ سوابق لرو. ټرمپ تعصب وکړ هغه جنجالونه چې د سپینې ماڼۍ شاوخوا نیولې ده ملي یووالي ته تاوان رسوي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بیا وایي
I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. So I can tell you that we want to bring this great country of ours together, John, and I will also say very strongly we've had tremendous success.
ز فکر کوم چې دا هیوا سره وشي، ز فکر کوم د دې او نورو ډیرو شانو په لسره زمونږ هیوا او بشل شوې ده، ځکه نو ز تاسو ته ویل شم چې مونږ غواړو خپل دغه ستر هیوا د بیرته سره متحد کړو، او زه به په کلکه سره دا خبره وکړم چې زمونږ ستر بریالیتوبونه په نصیب شوې دي. په ټویټر کې د سار وختي یو لړ پښتون نو وروسته چې وایي د یو خاص وکیل په حیث د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر مقررېدو ته ضرورت دی چې د دغه دسیسې په باره کې تحقیقات وکړي دغه تفسیرې وشول. ټرمپ وروسته بیا د امریکا د یو مهمې تلویزیوني شبکې د نطاق سره په مرکه کې وویلې د یو خاص څارنوال مقررول زمونږ هیواد ته تاوان رسوي. ټرمپ دغه تبصرې په داسې وخت کې وکړې چې د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستین مولر په دغه څوکۍ مقرر کړ او د کانګرس ماڼۍ ته ولاړ چې د تړلو دروازو تر شا د سنا مجلس ته معلومات ورکړي.
در نوریدن کو تاسی پا مکری یو سیهی مطلب تا.
دا د یو نوی زیگدلی ماشوم د جڑا غاگ دی. د دی غاگ آوریدل د ډاکټرانو او میندلو پارا خ خبر وی. زکه د دین معلومی گی چه نوی زیگدلی ماشوم روغ صحت لری. که پا زیگنتون که نرسان یا نرسان خ روزل شیبی بی، نو سم د سید ماشوم د پوزنا اوبه او نور مایات پاکوي او د یو ماشوم ژوند پرې جوړل کیږي. په زیګنتونونو کې دوه نور شایان چې د مور او ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر اړین دي، اوبه او برېښنا دي. دغه دوه شایان په هغه وخت کې د یو مور ژوند ژغورل شي کله چې د زیګون نو وروسته خونریزي ولري. د برېښنا او اوبو د موجودیت له برکته ډاکټران کولی شي که ماشوم په خپل ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او یا څه مشکلات پیدا شي جراحي عملیات کوي چې هم د ماشوم او هم د مور ژوند بچوي. خو د نړۍ د ځینو هیوادونو په روغتونونو کې نه یوازې دا چې برېښنا او اوبه نه پیدا کیږي، بلکې روزل شوي ډاکټران او قابلګانې هم پکې نه وي چې په عاجلو حالاتو کې د مور او ماشوم ژوند بچي. ډاکټره فلیوا بوستیرو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د کورنۍ میرمنو او ماشومانو د روغتیا د څانګې عمومي مشره ده، امریکا غږ سره په مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې دغه شیان په روغتونونو کې څومره مهم دي.
In the year 2016, we have almost 6 million children under the age of 5 years they lose their life
د هغو معلوماتو پر اساس چې موږ تر رسیدلی په 2014 کال کې په ټول نړۍ کې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان مړ شوی چې عمرونه یې د 50 کلونو نه ټیټ و موږ ته دا هم معلومه شوی چې شاوخوا 300,000 مېرمنې د زیګون پر وخت د مشکلاتو د پیدا کېدو په خاطر مړ شوی دي د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف د افریقا د لوی وچې د نهو او د آسیا د دوه هیوادونو سره کار کوي چې د زیګون د زیګون وروسته او د امیندواری پر وخت په روغتیایي لحاظ د میرمنو او ماشومانو پوره خیال وساتل شي په وړاندیزونو کې ویل شوي چې په ټولو روغتونونو کې د مجهز وسایل او هر وخت برېښنا وي او هغه نرسان او ډاکټران چې په روغتون کې کار کوي باید په سمه توګه روزل شوي وي په عمومي ډول میرمنې د ماشوم د زیږولو پر وخت زیات د مرګ د خطر سره مخ وي او ماشومان بیا د پیدا کېدو نه وروسته په لمړنۍ یو څو ورځو کې زیات د مرګ د خطر سره مخ وي ماشومان حتی د پیدا کېدو نه څو میاشتې وروسته هم د مرګ د خطر سره مخ کېدای شي ډاکټر بوریستو وایي د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې میندې په دې پوه شي چې د کورونو پر ځای په روغتون کې ماشومان وزیږوي
The dynamics that we are trying to create is to have the partners and players within each country.
میرمن بیروستو همدارنګوي چې د نړۍ هغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې زیاته ده پلان لري چې تر دې ورسته میرمنې و هڅوي چې د زیګون پر وخت په کور کې پاتې نشي بلکې روغتون ته لاړ شي دغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې لوړه ده په آسیا کې هند بنگلاديش او په افریقا کې د آج ساحل ایتوپیا غانا ملاوی، نایجیریا، تانزانیا او یوګانډا دي. دا هیوادونه پلان لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د مور او ماشوم مړینه سم نیمایي کم کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هغوی وروستي هدف دا دی چې د هغو ناروغۍ له وجې د مور او ماشوم مړینه په بشپړه توګه پای ته ورسوي چې مخنیوي کېدلای شي.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. په کندوز کې د فابریکو مالکین وایي چې د دوی تولیدات اوس د ناامنۍ له وجې کم سوي دي. او یو شمیر فابریکې پرچاو دي زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورت لري
په کندوز کې د ناامنۍ له وجې یو شمیر فابریکې او تولیدي شرکتونه پرچاو شوي دي د دغو فابریکو مالکان وایي چې د دوی د تولیدي توکو اندازه کمه شوې ده غلام حیدر چې په قندوز کې د پلاستیک د تولید فابریکه لري هغه وایي چې ورسته یو ناامنیو پر سوداګرۍ باندې منفی اغیز کړي خو اوس یې فابریکه ولاړه ده او هیڅ تولیدات نه لري هغه وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې کار خراب شوی او په تیر یو کال کې هیڅ فابریکه نه ده چلن کړي
دوه کاله مخکې زموږ کار روان و موږ بازار درلود قندوز نه علاوه د شپږو ولسوالیو او بغلان او تخار او بدخشان ته هم زموږ تولیدي توکي لیږل کېدل 95 او 96 کال چې فعلا جریان لري موږ ټول مارکیټ د لاسه ورکړی دی او هغه په دې نسبت چې موږ تولید نه لرو آمدنۍ نامنیو په اساس
هغه وایي چې د دوی خام مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي او په سیمه کې د تولیداتو نه پلورل کېدل د دې لامل شوی چې کاروبار یې ودرېږي
په سرحدونو کې ستونزې چې خام مواد زموږ اکثرا د بهر نه واردیږي خاصتا د ایران نه واردیږي هلته هم ستونزې دي موږ ته خام مواد په وخت زمان لاسته نه راځي او هغه څوک چې موږ ته مواد را لېږل هغوی ته موږ په وخت زمان نشو کولی چې هغه خپلې پیسې ورلېږو هغوی هم یو ډول راباندې بې اعتماده کېږي او دا نام نه یو تاثیر ده ځکه چې په بازار کې مونږه مواد خرڅ نه کړی شو د کومه کو پیسې دا خلکو زمونږه کاروبار فعلا بالکل په ټاپه ولاړ دی کارګر دا ټول رخصت کړی دی
نو موږ وای په قندوز کې پلس ګون وړي فابریکې کار کوي خو اکثر یې اوس پر چاو دي غلام حیدر زیاته کړه چې دوی د گاونډي او هیوادونو په پرتله با کیفیت مواد تولیدوي خو جګړو بازار خراب کړی دی
که چیرته موږ تولید ولرو مارکیټ فوق العاده خرزه کوي چې هغه کوالټي چې موږ تولید کوو حتی د پاکستان نه هم د کوالټي لوړه ده او حتی د ایران نه هم لوړه ده خو صرف د ناامنۍ په اساس اوس زموږ تولیدات په ټاپه ولا د هیڅ نو تولید نه لرو کنه مونږه تولید ولرو مارکیټ هم خراب
په قندوز کې د کور جوړولو د خښتو یو تن کاروباري وایي چې د دوی د خښتو بټۍ فعال دي خو خښتې په قندوز کې نه پلورل کیږي بلکې له دغه ولایت څخه سمنګان او بدخشان ته وړي
نو بالکل چې کله نام نشي په یو وطن کې نو خامخا کاروبار سره خرابېږي خصوصا د قندوز په ولایت کې دا تیرو کلونو راهیسې نام نه زمونږ په کاروبار باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا کاروبار ډیر وظیفه سوی له خصوصا زمون د خوختو په کاروبار باندې هغه کسان چې مخکې به یلته کورونا یا آبادیانې کولې هغه وزرونه ښیي کوي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په کندوز کې موږ هېڅ فروشات نه لرو، زمون تولیدات سمنګان ولایت ته بدخشان ته دغه جو ته اوس فعلا روان دي.
د سوداګریزو خونو مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله یو شمېر فابریکې زیانمنې شوي او له تولیداتو پاتې دي. په کندوز کې د صابون جوړولو، پلاستیک، کاغذونو او ضروري شیانو په لسګونو وړې فابریکې فعالې وي چې اوس د جګړو له امله ځینې زیانمنې شوي او ځینې له تولیداتو پاتې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سره صلیب د بین المللي کمیټې یو مامور وایي په سومالیا کې بشري عکس العمل یو تاثیر لري، مګر ضرورتونه ډېر زیات دي. په سیمه کې جدي وچکالي د سومالیا 6 میلیونه کسان خوړو او طبي مرستو ته اړ کړي دي. خبریال محمد یوسف له نایروبي څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
د بین المللي سره صلیب سازمان یا ICRC چې مرکز یې په ژنیو کې دی، د سومالیا د 3 میاشتې سره په ګډه کار کوي چې هغو میلیونو کسانو ته ځانونه ورسوي چې په درسه سومالیا کې قاطع ځپلې دي. د ICRC د بین المللي عملیاتو رئیس ډومینیک استلهارت د سومالیا په جنوبي او مرکزي سیمو کې له سفر نه وروسته پرون د جمعې په ورځ په نایروبي کې د خبرو په ترڅ کې وایي د بایدوا په شان ښارګوټو کې حالات ثبات پیدا کوي، مګر دا ثبات بیا په کلیوالو سیمو کې نشته دی. استیل هارت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Most of the people are coming from outside rather than from Baidoa itself shows that out there the situation is more critical than in urban areas, but at the same time it is also more
اکثر کسان د بایدوا په ځای له بهر نه راځي. له دې نه داسې څرګندېږي چې د ښاري سیمو په ځای وضع ډېره جدي ده، مګر په عین وخت کې دا ډېره مشکله ده چې پراخو سیمو ته خواړه، نغدې پیسې انتقال کړو. په هیواد کې دننه بې ځای شوو 150,000 کسانو ته چې د بایدوا په شان ښاري مرکزونو ته ځانونه رسولي، د کلیوالو سیمو په نسبت د خوړو او نغدو پیسو رسول اسانه دي. په خاصه توګه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. ICRC انوای په درس هیواد کې په کلینیکونو کې د تیر کال په نسبت 2 برابره د هغو ماشومانو درمل کیږي چې مکمل خواړه ورته نه رسیږي. په 2018 کال کې په سومالیا کې د وشکالۍ په علت د 1,400,000 خلک مړه شوي وو. ستیل هارت وایي په روان کال کې دغې ستونزې ته بشري عکس العمل چټک و، مګر په دې برخه کې کار لا تر اوسه ختم شوی نه دی. په دې وروستیو هفتو کې د سومالیا په ځینو سیمو کې بارانونه شوي دي چې هیله پیدا کړې ده. ستیل هارت بیا وایي
Even if the rains are good, this is not going to change the situation immediately. There will be significant needs in terms of strengthening the livelihoods and the resilience of people over a period of time.
حتی که بارانونه خو هم وي، دا به سمدستي وضع بدله نه کړي او د وخت په تیریدو سره د ژوند د ښه کولو او د خلکو تقویه کولو ته به ضرورت وي، او د ICRC په شان د مهمو سازمانونو سره مرسته هم ضرور ده او نور هم د دې ډاډ باید ورکړي دوی خلک تقویه کوي چې هر کال به په خاصه توګه په سومالیا کې د ټکانونو سره مخامخ کیږي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې د سومالیا لپاره اضافي 810 میلیونه ډالر پکار دي چې بشري کارونه ورباندې پر مخ بوتللی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خارج ته خپل لومړی 9 ورځنی سفر نږدې دی چې پیل یې کړې او د نړۍ 2 مهمو مذهبي مرکزونو لیدو ته هم ورځي. د ټرمپ لومړی تمځای سعودي عربستان دی چې هیله لري د سنیانو ائتلاف د ایران په خلاف تقویه سي. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ نطاق پیټر هانلین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ډانلډ ټرمپ د 2014 کال د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د سعودي عربستان په باره کې شکایت کړی و. د ګواښ کړی و چې مسلمان مهاجر بندوي او له مسلمان هیوادونو نه په سفر باندې په موقت ډول بندیز لګوي. نو د دغه ګواښ له کبله په ده باندې انتقاد وشول چې له اسلام نه ویره لري. لیکن ترامپ اوس خارج ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې ریاض لومړی تمځه انتخاب کړی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support.
Saudi Arabistan de Islam de do muqaddas o markazun satun kede aw hamdada che mung ba de hamkari de yo new bunsar pa jodawlo pyal wuklo aw de khpul o musliman mutahidin o mulatar sara de ifratiyat terrorism aw tawtir khwali sara mubariza bakaw. دا اوس د ترامپ لپاره یو فرصت ده چې خپل د اسلام ضد تصور تلافی کړي. ترامپ ته به په ریاض کې د هغو هیوادونو چې سنیان پکې اکثریت دي 450 پادشاهان، امیران او جمهور رئیسان تود هرکلی ووایي. د ده پیغام به دا وي چې امریکا به د هغه څه په خلاف د دوی سره ولاړه وي چې دوی په سیمه کې د یو مخالف قدرت په حیث ویني، یعنی دا به ایران وي. د امریکا د ملي امنیت مشاور ایچ آر میک مستر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
هی ویل انکرج اور عرب اند مسلم پارټنرز ټو ټیک بولډ نیو سټپس ټو پروموټ پیس اند ټو کنفرنٹ ذوز فرام ایسس ټو القاعده.
هغه به زموږ عرب او مسلمان انډیوالان وهڅوي زړور او نوي ګامونه وچت کړي چې سوله ټینګه کړي او له داعش نه نیولې آن تر القاعده، له ایران نه نیولې تر اسد د رژیمه پورې مبارزه وکړي. دوی ګډوډي او تاوتریخوالی تعقیبوي چې په اسلامي نړۍ او له دې نه په اخوا خلکو ته کړاوونه پیدا کوي. د بشری حقوق ډلې په ترامپ انتقاد کوي چې مستبدو مشرانو ته لکه د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته بلنه او میلمستیا ورکړې وه. دا د باراک اوباما له دریځ نه فرق لري چې هغه د بشري حقوقو د ډلو د اندېښنو په علت له سني مشرتابه نه ځان لرې ساتلی و. د لری ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن د انسټیټیوټ رئیس رابرټ سارت لوف نوای
when he was in Cairo delivered a big speech but over the heads of Arab leaders directly to the people of the Middle East. Donald Trump
کله چې هغه په قاهره کې وو نو یو ستره وینا وکړه، مګر د عربو د مشرانو په ځای د منځني ختیځ ولسونه په مستقیمه توګه مخاطب کړل. ډانلډ ترامپ مختلف دریځ لري. دی به مشرانو ته خبرې وکړي او د خلکو سره یو په یو چل چلند کولی شي، دا دې ته ترجیح ورکوي. د سعودي عربستان تابع علي شهابي چې په واشنگتن کې د عربي بنسټ یو متخصص دی وایي د ترامپ پیغام داسې و څه دی چې سنی مشران غواړي وایي وري. د عربي بنسټ رئیس علي شهابي ان وایي
هی از ګوینګ دیر ټو سند ا میسج دټ سیز دټ هی انډرستانډز that actually the his Muslim allies, America's Muslim allies, are the first line of defense.
دا به هلته دغه پیغام ورسوي چې وایي د پویږي د مسلمان متحدین او امریکایي مسلمان متحدین د تروریزم په خلاف د جګړې په لومړۍ جبهه کې واقع دي چې دا د دې لپاره د لومړیتوبونو په سر کې راځي. دا په دې هم پویږي د دې لپاره چې د تروریزم سره مبارزه وشي نو د ایران د موزیریت مخه باید ونیول شي چې په منځني ختیځ کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي او غواړي خپل سیاسي جاه‌طلبي نوره پراخه کړي. ترامپ له ریاض نه اسرائیلو ته سفر کوي او بیا له اسرائیلو نه واټیکان ته ځي او په دې سره یې د درو سترو مذهبي مرکزونو لیدل بشپړ کیږي. دی به مخکې له دې نه چې امریکا ته راستون شي د ناټو او د جی او صنعتي ملکونو په عالي غونډو کې به ګډون وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.